سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پایلې په خبرونه کو د کابل خار په دشت برچی سیمه کې نن مخام یو چاودنه شوې ده په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې ښکاري شو دا چاودنه په ورزشي کلب کې دننه شوې ده په چاودنه کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده طالب سیمه چارواکو روز هم د دې پیښې په اړه سندي ویلي په وړاندې خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې متي الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشې شو خپلې ویسا د مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو طالبانو په ده تور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي الله ویسا له تعلیم د افغان جون د محرومولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او په لارو پرتو سیمو ته یې پاورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسما د ویزا د خوشي کولو په تړاو څه ندي ویلي د بلوچستان ایالت پاچمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونه تروتل او د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن لکرخي د وختو لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کوي دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوې دي چې له هم دوام لري د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرخي د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو استل هم ودروي د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای به د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریکړه د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له نومړي نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نور دروازو کې یوازې د پاسپورت او ویزې لرونکي تګ راتګ کولای شي تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښه ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي د خیبر پختونخوا په کورمې کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ډزې کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د سیمې پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم خوتل په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورمې په سرخیلو سیمه کې پر هغه موټر برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو په چنار تر روان وو بل په لاو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته خبرو کې ویل کڅ هم د مر که څه هم د مرګ ژوبلې پړې څنې دی ویلي خو زیاده کړې ده چې ټپیانې روختون ته انتقال کړې دي عمران ویلي دي چې د پیښې د پلاتونې او د بریدکرو د نیول عملیات پیل کړې دي د پیښې په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورم کې د شیګانو او سونیانو ترمنځ نښتې شوې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښتې کې دوه خواو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وو او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټه انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلورو په لوبغاړي کې و د انګلستان لوبډلې د درې ډېر شورونو په لوبول سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه او یو سل شپږ 50 منډې وکړې سریلانکا په 50 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځول سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دوی ګټلې او درې بایللې دي افغان لوبډله خپل روستۍ په خپل روستۍ سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې د غبریا وسایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 15 میرا په دې خو پیل شوې دي چې په لوبې د نومبر په 19 وي په دې لوبه کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې درته تم په طالب لرو وړاندې به سر واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د وغړ هیواد په توګه یې مکلفیت دی په دې اړه به درته وړاندې تفصیل ولرو همدارنګه په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلی دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي، ځکه د پاکستان داخلي مسله ده. دا چې ولې اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د پاکستان داخلي مسله او طالبان په کې هیڅ ډول اقدام نه کوي، د دغه ډیپلوماټ څرګندونې به سره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور باورې د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغه ټولګي او د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ هم سایه و غام سایه زموږ استاد موږ سره کار راغله بنسوي موږ دغه سم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري دي موږ غواړو چې داسې مراتب خلاص
معلم زده کوي سپاره موږ د کور خط موږ د کوي موږ درس نه بنسوي دي موږ درس نه وای.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیواله مسلې کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماس د جګړې روسي جزئیات به هم درکړو. ولسی هم غواړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو هم داشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا د افغان ښځو په ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص او لدوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشمې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګي فرانسا د نیزی لخوا ولوستل شو ویل شوی وو چې د طالبانو لخوا د خزو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemned in the strongest terms.
په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سرغړونه سیستماتیک تبعیض او محرومول په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې خای په جنسيتي ځورونه بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات تجمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسا او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالټا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچېرې په ټولو پریکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعال رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم چې بعد کې جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو کې فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي.
حداقل د اساسي ظلم برداره.
خو په تیر جمهوری حکومت کې د ولسی جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفی وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفی وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
الحاق شدن بساس از او عمل کنن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تیریږي لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ وروستي ترګندونو خبرګونونه پرولې دي. د خبر پښتونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قنصل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. د پداسال کې د شته پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر نن رسنی وته ویل دي چې د افغانانو په ګډون د هیواد کې ټولو د قانوني کډوالو د ایستلو پلاني روسي او نهایي مرحله تر سوال دی. تفصیل په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانون افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی. د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمیر خبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په خبرګون وویل
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمائندګي کوي دا حکومت لوړ پوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي سرګندونې په دې حق لمانی د مهاجرینو وزارت موقف همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسرونو پروتوکالات همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوړه کولو ټینګار کړی. ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي. خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کنسول دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
د کار سلار برابرۍ او بل خوانه بیا څه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تضمین دي. مونږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه هم د طالبانو نفرار وک پاکستان ته راغلو بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواری باندې مونږ دوباره افغانستان ته راستانه شو.
د په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
آزادي رادیو د افغانستان د معترض خزو خودجوشه د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژر تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د معترض خزو خودجوشه غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملي اقدام وکړي. د دغه خودجوشه غورزنګ غړو د چهارشنبه په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجی صدیقی د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خوشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خودجوشه غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
دغه غورزنګ د رهبری د غړې ندا پروانی او جولیا پارسی له بند څخه څه بند یو میاشتې ریږي او تر سورځ کېږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجه صدیقی هم نیول کېږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیانې دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولې او بندیانې کړې دي. نو راځئ چې د دغو ښځو غږ پورته کړو.
که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خودجوشه غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پرېکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
موږ د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجی صدیقی او نورو هغو بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشی کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د امریکا حکومت او د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسني حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښت د غوښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستیال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو سره د افغان فعالانو پر لاپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو بشري حقوقو د بندیانو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي وای چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکني او تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوې دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پر لپسې ردیږي. تفصیل د سفیولا ستونګزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندې شوې پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او غابونې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو ده. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکري د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر له 8 رئیس د اسرائیل عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني د حرکت کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوی. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیل بیا هم د شپې له خوا په غزې باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړي. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لږونه کسانو ته مرګ ژوبله اوخته چې یو لوی بیلګې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د خبريال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د خبريال کورنۍ چې په غزا کې خپل مخکینی کور پریخي او او نصیرات ته تازه راکړه شوی وو، په بیگانه یو بریدونو کې هدف ګرځیدلې. د بمباری په وخت الدهوه په خپل کور کې نه وو، خو میرمنې، یو لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس تنګرې د نصیر روختون ته د پنځمې پسار د بیگانه یو بریدونو ګڼ ټپيان انتقال شوي. د غزې روختیا پلان په کمو امکاناتو د ټپيانو درمل نه کوي. د ملګرو تونو چارواکو خبرداري ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصي دود یو دوی اړشوي چې د دې کلا بندي شوی سیمه بشر دوستانه خدمتونه د لاند وخت لپاره وزندوي. پر اسرائیل او د حماس د بریدونو په خبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې د مد غزه روغتي وزارت په خبره لک تر لګه شپږ نیم زره تنه وژل شوی چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لک تر لګه 400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس هم دارنګ څخه باندې 240 اسرائیلیان چې پکې خزي شامل دي يرغمل نیولی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان اچ سی ار او ای په نړۍ کې د جبري بي ځای شو کسانو شمیر 144 میلیونه تل ور شوې دي. یا سازمان د چرشنبه پورز دی ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکرين کې جګړه او د یو شمېر نورو هیوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کیږي. پیرن او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بشري ناورین لامل دي تل شوې دي چې افغانستان ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کیږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 سلنه وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما رفتم سودا خریدم،
زه لاړم او یو څه سودا مې کورته واخیستله. زه ډیر خوشحاله وم چې هیڅ اندازه یې نه درلوده زه راخلم او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکرونی پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستی دي. دوی ډیر خوشحاله وو. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تیر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هیڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقوقو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. له دوی څخه یوه میرمنه چې شاوخوا 1 کال وړاندې له همدې عمله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت لامل یې و نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بسور ادم خسته میزده
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډیر خلک استډی کوي، په ځانګړي توګه په پاکستان هیواد کې چې زیم کوم کډوال چې دلته د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډیر سپکاوی کیږي، فشار پرې راوړل کیږي او بندیزونه پرې لګول کیږي. که زموږ انجنونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځای کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د آی او ایم په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 30% پاکستان ته او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته وشو. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د یاد ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي ده که چیرې یونیسف ادارې ته طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګي ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به یې بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نور الله سخی محمد په نومونو د دغه ټولګوي دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوي ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې د لزمو ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه په کبره برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالي دا یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم، ځکه هغه د کلن رئیس به علم پاتوي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لوی سرچینه او شو فرصت وو.
امارات څخه مونږه غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي، علت یې څه شي دي او مشته دا را خلاص کی، ځکه موږ یو وزنه ایتوم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازم د دغه لارې څخه دی، بس دغه یو د کورنی امیده میده ژوند زندگی په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي واځي په کندهار او ویلمن ولایتونو کې تړل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په اینی وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غشتنه کوي.
موږ هم سایو غام سایز موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسوي موږ دغه سم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري دي. موږ غواړو چې داسې مړه تر خلاص
معنی سپیاده مال منز د کوی سپاره مز د کوی خط مز د کوی زمش درس نه بند سوي دي. مش درس نه وای
زمانم زوراده مسم تاسو مش کیږي چې باندې مشتل ته سبقان ویلم. مش غارم تازان مراسه او برته مسم شروع سي
مانم سمي ولادي از مردو کور خواته سم دي څو مش کیر باندې مردو کل ټولو کښنان ګرد پکسي کی ګرد سبق نوای.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو احسان الله وای د تیر شپږ میاشتو راځي ماشومان لز د کلوبي برخه سوي دي.
دغه محلی سیم تړل شوی دی. ما بچان مصر نویشته پاتیږي او بیا تعلیم پاتیږي. مخکې چې ولو دلیا به درسونه ویل یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
دوی مینیمای تر ورسېدو